په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې نور یا سنوري په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت خپل لیکي تصفیه کوي. طالبان کوم کسان له خپل لیکو باسي؟
کدا کوم کس د ولس په زورولو کې لاس وي، د دین شاعر او تجمن نوي، د خلکو حقوق یې تلف کړي یا یې اوس بالفعل تلف کوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه داسې لارې نه ده موندل شوې چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاد شي. واشنگتن هم د طالبانو د حکومت په وړاندې ورته دریز غوره کړی دی. د کندهار اوسیدونکي خوښ دي چې سیمه ییزو چارواکو غصب شوې مځکې بیرته راګرځولې او اصلي مالکانو ته یې ورکړې دي.
په دې خوشاله یو چې دا لړۍ تر پای پورې ده مې پیدا کی او هر چاته خپل حق ورسېږي.
د اورزګان او هلمند بزګران او بڼوال وایي انارو یې سږکال ښه حاصلات ورکړي خو بیې ډېرې رالوېدلې ځکه چې بهر ته یې د صادرولو لارې بندې دي.
چې لارې لسې خو موږ ډېره غټه وه، باغ کې به اوس پنځه کسه دي، سبا او بل سبا څخه بهر لس دولس کسه انشاءالله په کار باندې شروع.
دا به هم واوري چې د پاکستان د پښتون ملت پالو ګوندونو له صدر اعظم عمران خان څخه چې تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک بللې غوښتې چې دغه سرګندونو په خاطر د بخنه وغوړي.
او دا صرف دلته کې مشکلات جوړ نه دي، بلکې زه دایم چې په دنیا کې په کم کم ځای کې پښتانه دي نو دا به یو پیغور د روی پر جوړ شي چې دا تروریست دي.
د غرازی ازادي رادیو د خبرونه په دوهم نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې اونیز خبرونه هم هېروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. مجیب حبیب زئی د خبرونو وړاندې کوي.
د خبرونو لنډیز. ملګری ملتونه افغانستان ته د مرستو پر سوال کې د بیړې غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان څخه د وګړو د تحلیل لپاره نوې استازي ټاکلې. د جرمني چارواکي وایي چې د پولند او بلاروس لالارې د وټلونکو په نغښتونکو شمیر زیات شوی دی. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې هر ورځ له افغانستان سره د امرستو وخت پای ته رسیدي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری ویان بابر بلوچ پرون وویل چې ژمی پر رسیدو دی او په افغانستان کې میلیونونه خلک فوري بشري مرستو ته اړتیا لري.
Let's not forget, I mean, Afghanistan is among one of the world's most...
باید هیر نشی چې افغانستان د نړۍ په هیوادونو کې تر ټولو ناوړه بشري وضعیت لري. میلیونه خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري. لا 3.5 میلیونه څخه ډیر خلک د نامنوی لامل د خپل کورونو څخه لري شوی دي. خاغلی بلوچ په کابل کې په یو ویډیو کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې اړو کسانو ته سمدستي او پر وخت مرستې ونه رسیږي نو پایلې به نه وړوي. ملګری ملتونه وایي په پام کې لري چې روانه اونۍ په افغانستان کې 15000 کسانو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي وو چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي یعنی شاوخوا 3 میلیونه خلک بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان څخه د امریکایي ادب او د هغو افغانانو چې له دوی سره یې کار کړی دی د ستلو د پروګرام لپاره نوې استازي ټاکلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې الیزابت جانس د سفیر جان بس پر ځای له افغانستان د وګړو د ستلو د همغږي کوونکو په توګه ګمارل شوې ده. اغلې جانس تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي د مرستیال او په قزاقستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده. الیزابت جانس بل افغانستان څخه د هغو وګړو پر استلو چې امریکا ته د انتقال په شرایطو برابر دي همدارنګه په امریکا کې د غوی پر مشتولو او په ټولنه کې به د دوی د ادغام پر مسایلو کار وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د کنګل شوی پیسو د ازادولو لپاره کومه څرګنده لاره نه درو نه ښکاري. د افغانستان بانک د شاوخوا 10 میلیارډ ډالرو شتمنی له هیواد بهر په تیر بیا په متحده ایالاتونو کې کنګل ده. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون یوې غونډې ته په خبرو کې وویل په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل د دوی لپاره لومړیتوب نه لري خو له طالبانو سره د نړیوالو تعامل مهم دی. قطر په وروستیو ورځو کې له لویدیځو هیوادونو سره د طالبانو د خبرو کوربه و. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد پاشلتیا ته پرېنږدي. میرمن مرکل پرون د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل په آنلاین سرمشریزه کې وویل د افغانستان اقتصادي پاشلتیا د هیچا په ګټه نه ده. د پر طالبانو غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو ټولو ادارو ته اجازه ورکړي چې خلکو ته مرستې ورسوي او همداراز طالبان باید د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي. میرمن مرکل څرګندونې د ایټالیا صدراعظم ماریو دراګي تایید کړي دي. ایټالیا د دې غونډې کوربه و. د ایټالیا صدراعظم ویلي نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره پر تماس کې وي، خو د دې دا په دې معنی نه ده چې دوی به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. فنلند هڅه کوي چې له افغانستان څخه 50 کسان وباسي. د فنلند د باندنیو چارو وزیر پیکا هاو ویستو ویلي چې هیواد یې غواړي چې دا کسان په مسون ډول افغانستان څخه خپل هیواد ته ولیږدوي. په دې ډله کې دیرش فنلندي اتباع شامل دي او اټکل شوی چې شل تنه نور به هغه وګړي وي چې د فنلند د دایمي اقامت سندونه لري. فنلند د اګست میاشتې له 11 نیټې راوروسته تر دې دمه له افغانستان څخه کابو 400 کسان ایستلي دي. د ایټالیا صدراعظم ماریو دراګي د افغانستان په تړاو د جی شل فوق العاده سرمشریزه بریالی بللې ده. دراګي پرون د جی شل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزه په پای کې وویل
In generale questo meeting è
پټول کې بزدا غونډه بریالي او بولم زکه زباور لرم چې دا لمړی ځل دی مشرانو د افغانستان کډکېچ ته څوارخیز جواب ورکړي.
لیډرانو دات una risposta multilaterale alla crisi afghana.
د جیشل په سرمشریزه کې پریکړه وشوه چې له افغانستان سره 1 میلیارد یورو مرسته وشي، که څه هم طالبانو د افغانستان له اړمنو خلکو سره د دې مرستې هرکلی کړی، خو دا مرستې د هغوی د حکومت له لوري خلکو ته نه ورکول کیږي. د کاناډا صدراعظم جسټن ترودو پرون وویل هیواد به یې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته 40,000 افغان پناه غوښتونکي ومني. ترودو پر خپل ټویټر پانل ښکلي کاناډا 40,000 کډوالو ته هرکلی وایي او موږ پر نورو هم غږ کوو چې د کډوالو د ځای پر ځای کول لپاره خپل ناتړ چټک کړي. د کاناډا د مهاجرت د چارو وزیر په سپتمبر کې ویلی وو چې هیواد به یې تر 40,000 ډیر هغه افغان ومني چې د طالبانو له لوري ژوند له خطر سره مخ دی. د روسیې په مشرۍ امنیتي بلاک چې د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه هم پکې شامل دي، د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې پوځي تمرینونه کوي. روسی رسنیو نن وویل چې دا تمرینونه به د روان اکتوبر په 22 او 23 تر سره شي. د روسیې په مشرۍ په ډلیز امنیتي تړون کې تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ارمنستان او بلاروس شامل دي. د جرمني چارواکي وایي د پولند او بلاروس لالارې د ورتلونکو په نغښتون کشمیر زیات شوی دی. د جرمني فدرال پولیس وایي د اگست په میاشت دغه هیواد ته تر 4,300 ډیر غیر قانوني کډوال ورستانه شوی دي. د دوی په وینا اکثره کډوال چې د عراق، سوریه، یمن او ایران وګړي دي اسناد نه لري او د بلاروس لالارې ورغلي دي. اروپایي اتحادیه په بلاروس تور پورې کړی چې له کډوالو څخه د وسلې په توګه د نورو هیوادونو پر ضد کار اخلي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت د خپل لیکو د تصفیه کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. چارواکي وایي په دې کمیسیون کې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د غرض د ملي امنیت ریاست جکپوري چارواکي راټول شوي او ټول هغه کسان به له خپل لیکو وباسي چې د خلکو په زورونه باج اخیستنې، فساد، تعصب او نورو مسایلو تورن دي. طالب چارواکي وروسته تر دې په خپل لیکو کې تصفیه پیلوي چې یو شمیر غړي د خلکو په زورونه او د مخکنی حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د غړو په شکنجه کولو تورن شوی دی. جزئیات په دې رپورت کې.
طالبانو د خپل صفونو د تصفیه په نوم یو کمیسیون اعلان کړ څو د دوی لیکو هغه کسان وباسي چې په بیلابیلو تورونو تورن دي. دا کمیسیون د طالبانو په مشرۍ حکومت د ملي دفاع، کورنیو چارو او د ملي امنیتي ریاست لوړ پوړو چارواکو تشکیل شوی او د یو کاري طرز العمل له مخې به په ټولو ولایتونو کې خپل کار مخته وړي. د دې کمیسیون مشر لطف الله حکیمی نن د حکومت د رسنیو په مرکز کې خبري اعلان وته وویل یو شمیر کړي شته چې غواړي د اسلامي امارت له نوم ګټه واخلي. خو د وویل کمیسیون به دا ډول خلک پنهخه او د طالبانو لیکو وباسي.
دا کمیسیون ژمن ده ترڅو د افغانستان اسلامي امارت صفونه لکه څنګه چې پاکی سپیشلتیا هر راز پاکوالی کې ش شهرت او نوم لري او همدا خبره منلسوي هم د حقیقت هم د غرض دغه د صفونو تسپیک کمیسیون کار وکوي تر څو دغه پاک صفونه هم دغه پاک وساتل شي.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون مسؤول زیاتوي د دې کمیسیون د جوړېدو بله موخه د جوړېدونکو ملي اردو د لیکو لپاره د اهلو کسانو غوره کول دي. د صفونو د تصفیه کمیسیون لپاره یو تګلاره هم جوړه شوې چې درې فصله او دولس مادې لري. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوسته وایي په دې مادو کې د دې کمیسیون دندې مشخصې او هغه کسان تعریف شوي چې باید د طالبانو له لیکو وویستل شي او یا هم مجازات شي.
که د کوم کس د ولس په زورولو کې لاس وي، د دین شاعرو ته ژمن نه وي، د خلکو حقوق یې تلف کړي یا یې اوس بالفعل تلف کوي، شخصي دښمنۍ او بدۍ ولري، په قومي، سمتي، ژبني، مذهبي، عقیدوي یا توکمیزو تعصبونو کې لتاړ وي، بده سابقه ولري، یا د امارت لنوم او لدندې څخه بده استفاده کوي، یا هم د اربکیتوب او پاڅون کوونکي په نوم پیژندل شوی وي، دا او یا داسې نور دې ته ورته رزیله خویونه د دې له عمل ګرځي چې د اسلامي امارت له مقدس صف څخه دغه سړی اخراج کړل شي.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون خبرداري ورکوي هغه کسان به هم ونیسي چې له دې ډول خلکو ملاتړ کوي. د دې کمیسیون په تګلاره کې د شرعي جزا یادونه هم شوي، خو په دې اړه ډېر وضاحت نه دی ورکړل شوی. طالبان داسې مهال د خپلو لیکو تصفیه پایلوي چې د ځینو ادعاو پر بنسټ د دوی یو شمېر غړو، ملکي کسان او دغه شان د مخکینی حکومت یو شمېر چارواکي او نظامیان شکنجه کړي. نږدې هره ورځ په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرېږي چې ښایي ځینې کسان چې ادعا کوي طالبان دي، خلک ځوروي یا یې هم شکنجه کوي. وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې یو شمېر کسان د طالبانو په نوم د خلکو کورونو ته ننوځي او چورتالان کوي، خو طالبانو په زلونو دا رد کړي چې ګنې په لیکو کې یې دا ډول کسان شته. اونۍ وړاندې د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت رئیس الوزرا اعلان وکړ چې مسؤول کسان دي هغوی له خپلو لیکو وباسي کوم چې په ناوړه چلند او نورو تورونو تورن دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر هغو اقتصادي ستونزو ته په اشاره چې افغانستان د طالبانو تر نوي واکمنۍ لاندې ورسره مخامخ دی وای تر اوسه داسې لاره نه ده موندل شوې چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد شي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی دغه څرګندونې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. د افغانستان د مرکزی بانک نږدې لس میلیارد ډالر په امریکا کې ورسره له هغې کنګل شو چې طالبانو د اګست میاشتې په 15مه کابل ونیو. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې قطر وروستۍ څو ورځې د لویدیز چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د غونډو کوربه او هغه هیواد چې لیدل کیږي د طالبانو پر حکومت نفوذ لري. د قطر د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا د خپل هیواد پر دریز ټینګار وکړ او ویل په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل ورته لومړیتوب نه دی، بلکې مهمه دا ده چې نړیوال له دې حکومت سره تعامل ولري. تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي چې د افغانستان د کنګل شوو پیسو د ازادۍ دو په اړه د دوی دریز نه دی بدل شوی. چارواکو ویلي د افغانستان له نوي حکومت سره اړیکې د دوی په کړنو پورې تړلې او غواړي ډاډه شي چې د دې هیواد له خاورې به بیا د امریکا پر وړاندې د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي. نور په دې راپور کې
په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ لغونډې دوه ورځې وروسته چې دواړو لوریو مثبت او بریالۍ بللې وه، متحده ایالات وایي د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې ته ازادي دو په تړاو د دوی سیاست نه دی بدل شوی. په دوحه کې د امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ د غونډې وه موضوع د دې پیسو راخلاصېدلو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له غونډې وروسته ویلي وو هیله مند دی چې متحده ایالات د افغانستان کنګل شوي پیسې خلاصې کړي، خو دې هیلو ته د سپینې ماڼۍ ویاندي جن ساکي ناهیلې کوونکی ځواب ورکړی. ل اغلی ساکی د سیشن بی پورز د حقیقت خبري غونډه کې و پختل شول چې آیا د افغانستان د کنګل شوی او پیسو د ازادي دو پاړه د امریکا په سیاست کې بدلون راغله. د سپینی ماړی ویان دی د دې پختنې په جواب کې و ویل
نه، په دې سیاست کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغله.
واقعتا د طالبانو له رسیدو سره سم امریکا د افغانستان بانکي زیرمه چې 9.6 میلیارد ډالر ارزښت لري کنګل کړه. طالبانو او شمیر افغانانو په زلونو د دې پیسو د خلاصې د غوښتنه کړې، تر دې چې دا غږ د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم بدرګه کړ، خلای پایلنه دا ورکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان کنګل شوی بانکي زیرمې ته اشاره کړې او له طالبانو سره یې اړیکې د دوی په عمل پوری تړلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون خبري اعلان ته وویل دوی غواړي ډاډه شي چې دا هیواد یو ځل بیا د امریکا پر وړاندې د بریدونو د تراحید مرکز په توګه نه کارول کیږي.
کله چې تاسو د مرکزی بانک د زیرمو په اړه غږیږئ، زه نه غواړم ډیر وړاندې ولاړ شم، خو هغه څه چې زه په دې اړه وایم هماغه خبره چې موږ په ځلونو تکرار کړې. موږ د افغانستان هر راتلونکی دولت د هغوی د کړنو او په کلیدي برخو کې د دوی د چلند له مخې ارزو او ورسره چلند کوو.
طالبان د امریکایي چارواکو د نویو څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې مسؤلانو په دې اړه غبرګون ښودلی. تر ټولو تازه یې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونی دي. ښاغلی متقی ویلي، د امریکا په څیر یو لوی قدرت ته نه ښایي چې د افغانستان د بېوزله هیواد پیسې کنګل کړي. ښاغلی متقی په قطر کې امریکایي چارواکو سره لیدنه کې دا هم ویلي وو چې متحده ایالات د افغانستان د بې ثباتۍ هڅه نه کوي. امریکا د افغانستان د بانکي زیرمې د کنګل کېدو په اړه روښانه دلایل نه دي وړاندې کړي، خو له طالبانو یې غوښتنې معلومې دي. د بشر حقونو ته درناوی، د نجونو او ښځو د زده کړې او کار اجازه، د ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون او د یو ټولګډونه حکومت جوړول د دې غوښتنو له مهمو هغو دي. خو طالبان بیا د دې ټولو په ځواب کې وایي د نړۍ سره خبرو کړو وعدو ته ژمن دي، خو اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې څوک لاس وهنه وکړي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د کندهار خاروالۍ نوی مسولان وای په تیرې یو میاشت کې 20,000 جریبه دولتي او شخصي ځمکې زور واکو او غاصبینو خلاصه کړې ده. چارواکي وایي غاصبینو به د ځمکو د خلاصون هڅې دوام عمومي په افغانستان کې دولتي او شخصي ځمکو غصب په تیرو حکومتونو کې د اداري فساد، مخدره مواد او ځینو نورو ستونزو ترڅنګ یو بل لوی ستونزه و چې خلک ډیر په تنګ کړي وو. د کندهار اوسیدونکو هم د طالب چارواکو دغه اقدام ستایي او تری غواړي چې نور غصب شوي زمکري هم لغاصبینو بیرته راوګرځوي. نور په دې رپورت کې
د کندهار ښار اوسیدونکو نذیر احمد بای لنن څخه د ولس کال مخکې یو اندازه زمکه چې د څلرم ناحیه اړوند د احمدشاهي جاده په ډیره ستراتیژیک سیمه کې موقعیت درلود د وزیرواکي په مرسته غصب شو. هغه وایي شاوخوا شپږ کاله د خپل زمکې د لاستراوړلو لپاره حقوقي دعوی وکړي خو نتیجه یې ورنکړه. د نذیر احمد په وینا پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره دوی خپل دعوه بیا پیل کړه. موضوع تر محکمې تللې او دوی ته ډار ورکول سوي چې خپل حق به ورته سپارل کیږي.
تقریبا نن څخه ولس کاله مخکې موږ مزکه چې دای چې درای په سیمه کې د حکومت جاده چې جوړه شول مهمه جاده باندې و ستراتیژیک ځای او مهم ځای او یو شخص د شورا د مخکنی رئیس په واسطه باندې موږ باندې دعوا وکړل. تقریبا شپږ وکاله د وی جریان پیدا کی چې مشکل شریعه اسنادونه هم شکره هر څه د قبالیس خوونی سکرټر صاحب ته همدا سي هتان کوم چې الله هو یو فرګټ نظر ورکړي خو ته اوس بیره سمځه کې مرسته یوړل خو د غصه په زور باندې ورس چکله امارات راځي نو بیا موږ خپل د اول سره څه شروع کړل چې بیا کله کومندانی خبر ورسې راغو یو غته خوش که هم وکړل غاصب ته بیا موږ موضوع ته مکمه پر ولاړل خو موږ د دې ډاډ راکول سوي دي چې ان شاء الله د غاصب څخه ورساسو حق د خپل کیږي.
په اني وخت کې د کندهار ښاروالي مرستيال اجر احمد الله وايي دوی هر ورځ غه شخصي او دولتي ځمکې چې غاصبینو لاندې کړی وي خلاصوي او تاسیساتي لمنځوړي. د شاغلي رحمت الله په خبره په تیرې او میاش کې تر یوې زره جریبه اضافه ځمکې لغه سب څخه خلاصوي چې ډېر برخه د شهر په نهمه او دولسمه ناحیه کې ده.
ټول هغه ځایونه چې چا غصب کړی وي هغه مو ورننه ولیدې، خلک مو بند کړی دي. زموږ الحمدلله ګروپونه د شپې او د ورځې دا جریان لري چې په دا کار پسې وتلي عملیات مو عمله مو وتلي عملیات کوي. نو مثال اوس نه هم ناحیه د زدریا دوم په دې کې تقریبا د 15 درشلو پر کم قبضه چې خلکو لګولې موږ نړولې دي. پس راوندې کې دکانونه جوړ شوی هغه مو نړولې. نن سهار تقریبا پر شپږنی بجې باندې په درایه باندې زملانکی باخون پر چوک باندې دلته دکانونه خلکو پر خپل سر باندې جوړ کړو هغه مو ونړوله.
بلخوا د کندهار وسیدونکو د طالب چارواکو د دې کار هر کله کوي. د کندهار وسیدونکو قدرت الله د غاصبینو په وړاندې د لا جدي اقدامات غوښتنه کوي.
په تیر جمهوریت نظام کې ډیر مزکی غاصبینو ونیولې او د اسلامی امارات تر اتک سره سم ټول هغه ځکه چې غصبینو نیولې وي هغه ټول خپل مالکینو ته وسپارل او دا لړۍ نورم جریان لري او موږ ډېر په دې خوښ یو په دې خوشحاله یو چې دا لړۍ تر پایه پورې ادامه پیدا کړي او هر چا ته خپل حق ورسیږي. تاسو ته ټوله تم معلومه ده چې په ولسوالۍ کې ډېرې ځمکې غصبولې باغونه غصبول واکدارانو لاس پر وګرځوي په ښار کې هم جنان دغسې وه.
په وروستیو څو کلونو کې په کندهار کې په زرګونه جریبه دولتي او شخصي ځمکې او دغه راز یو شمېر هدیرې د ځایي زورواکو په مرسته غصب شوي او ډېرو ته جیلي اسناد هم جوړ شوي.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولې.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د آزادی رادیو دوهونی ځخ خبرونې اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیره وي. په اورزګان او هلمند کې بزګران او بڼوال وایي سکالې انارو ښه حاصل ورکړی خو دا چې د پاکستان لخوا د پولو د تړل کېدو له امله یې بهر ته صادرات درول شوي به یې هم ډېرې رالوېدلې دي. کروندګر او بڼوال وایي که مسؤل چارواکي د سپین بولک چمن دروازې د پرانستلو لپاره ژر اقدام ونه کړي نو به ورته لوی زیان ورسیږي. نور په دې رپورټ کې
دا خوشکا د دغه سکې چې د اوبو په خاطر یې کړی دي سرشکا وچکلی ولا
د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه شاراړوند د باباجی په سیمه کې پر شاوخوا لس جری بزمکه د انارو باغ جوړ کړی دی. چې اوس له خپل دغه باغ څخه د انارو د حاصل په راټولولو بوخت دی. نوموړي وایي که څه هم سږ کال یې باغ ښه حاصل ورکړي خو وایي د ګاونډیو هیوادونو سره د پلو د تړل کېدو له امله قیمت څو چنده راټیټ شوی دی.
په دغه ځای کې دی چې زموږ انار ډېر شاته راغله په خاطر دغه چې لارې بندې دي او پاکستان ته رسېدګي نشي کولای. اوس نو دا د مزدوران مدرولي دي بیچارهګان درې څلور ورځې کېږي د انار چې دلته پاتې شي درې څلور ورځې په بارډر کې ولاړې. نو موږ ډېر مشکلات جوړ کړي دي چې لارې لاسې خو موږ ډېره غټه وه باغ کې به اوس پنځه کسه دي د سبا او بل سبا څخه بارہ لس دولس کسه انشاءالله په کار باندې شروع.
دا په داسې حال کې دی چې د معلوماتو پر اساس د افغانستان په تازه میوه بار لسګونه موټر چې زیاته برخه یې انار او انګور دي د ګاونډي هیواد پاکستان سره پر پولو په تورخم او سپین دولده کې د پولې د تړل کېدو له امله ولاړ دي او د میوه هم زیاته برخه خرابه شوې ده. د هلمند په گاوند روزګان ولایت کې هم بزګران شکایت کوي چې سشکال انار په بازار کې د تیرو کلونو په څیر ښه قیمت نه لري. په دغه ولایت کې بیا سشکال د لارو د تړل کېدو ترڅنګ د انارو باغونو مرزونه هم کړي دي. سیف الله د ترینکوټ ښار اړوند د سپیتخار په سیمه کې د انارو پر باغ اوبه لګوي. په وجری بزمکه د جوړ شوي دي باغ انارې اوس حاصل ته رسېدلي دي خو سیف الله خوښ نه دي. هغه وایي په نورو کلونو کې د انارو له حاصله په لکونه افغانۍ ګټلې خو سږ کال یې انارو مرزونه کړي او لارې تړلې دي.
کلیم ګرده یو راسته سوله دا اوس هم دا تورې تورې وښه کې په کښې کې چې دا اوس دلته ما پښکې ګرځېدنم دا تورې وښه کې په دا د انارو باندې چودول انارو باندې دی په ډک کې وي مچان باندې ستا خوشکات یې کړی دی چې د څه شي کړی دی ایوانې سره ورکوو دا بله دغه سره ورکوو دا تور کوت دغه ورکوو اړوې نو بالا مو سر ولاکه په خلاصېږي چې د څه شي دغه رقم دی پروش کاله شو دا اوس سږ کال خو ولاکه مې زه تلویزیون چې تلرمه یې سجل دروځي روغ انار خدای دې منه ارسلې وینې د دا ارسلې باغ دغه رقم
سیپولا وای د انارو د مرزونو د مخنیوي لپاره ډېری هڅې وکړي خو پایله نه درلودله. د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی او باغوان محمد نعیم وای د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې بندېدلو له کبله د اقتصادي زیان ترڅنګ نور زیانونه هم لري. نوموړي زیاتوي چې د دې ستونزې د حل په موخه باید دواړه لوري خبرې وکړي او ژر تر ژره لاره پرانیزي. محمد نعیم وایي تازه میوه که د سپین بولدک له لورې صادره نه سي بلې خوا ته یې د وړلو توان نسته ځکه د کابل کندهار لویه لاره خامه ده او میوه په لویو موټرونو کې نه وړل کېږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو خو بریالي نه سو. کرنه او مالداري د اورزګان او هلمند د زیات شمیر خلکو لپاره د ډوډۍ ګټلو یوازنۍ لاره ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي. د پاکستان مزدور کسان پارټۍ لپاره رئیس د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د ورستو څرګندونو په وړاندې چې ویلي دي تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک دی مظاهره پیل کړی دی. په پاکستان کې پښتون ملت پال ګوندونو او سازمانونو هم د صدر اعظم عمران خان دغه څرګندونه غندلی او له هغه غوښتي چې بخښنه دی وغواړي. دغو ملت پالو ګوندونو ویلي چې د عمران خان دا ډول څرګندونه نړۍ ته دا پیغام ورکوي چې ګواکې ټول پښتانه ترهګر دي. پی ټی ایم غورزنګ او عوامي نېشنل ګوند ویلي چې په دې اړه به چې دا ډول ورته څرګندونو د مخنیوي لپاره باید څه وکړي مشورې پیل کړي دي. بلخو د صدر اعظم عمران خان واکمن ګوند چارواکو ویلي چې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د مشال د څانګې د همکار اسرار عالم مومن په دې رپورت کې.
طالبان پاکستان وزیر اعظم عمران خان دے چې وای تاریخ طالبان پاکستان د پښتنو تحریک دی. نوموړي د خبرو پښتانه قام پرسته خپکړي غوښتنه کوي چې وزیر اعظم دې پر دې خبره بخنه غواړي. د ملي جمهوریت غورځنګ ګوند مشر موسندول په ټویټر لیکلی چې پاکستان وزیر اعظم یو وار بیا پښتانه ترهګر یاد کړي او د هغو لکونو پښتنو په زخمونو یې مالګا چول چې طالبانو په ترهګرۍ کې یې خپلوان وژل شوي. محسن زیاتوی چې په اسمبلی کې یې قرارداد اهم جمع کړی چې پښتنو ته په طالبانو ویلو او له ترهګرو سره یې په موازنه کولو دی عمران خان معافي غواړي. د پاکستان مزدور کسان پارټۍ هم د عمران خان د یادو څرګندونو خلاف په 12 اکتوبر په پېښور کې مظاهره ترسره کړه. وای دا ډول مظاهرې به په ټول ملک کې کوي. د دې ګوند خبر پښتونخوا مشر شکیل واحد الله وای د مظاهرو هدف یې نړۍ ته دا ښودل دي چې پښتانه ترهګر نه دي بلکې ترهګري ښکار دي. نوموړي په 12 اکتوبر مشال ډو تو ویل د ترګرۍ له کبله لکون پښتنو ته مرګ جوب لواوړي دا کورونا سکولونه هسپتالونه بازارونه جړنګ شول او اوس د هیواد مشران تحریک طالبان پاکستان ته تا د پښتنو تحریک په ویلو سره په پښتنو د ترګرۍ ټاپه لګول غواړي. دارسول حقوقه چې په 12 اکتوبر خبرې شوې د لندن میشته میډل ایست آی رسنۍ په مرکه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې تحریک طالبان پاکستان وسله والا ډله د پاکستان غاړې ته له افغان پولیس سره جون کون کې پښتانه دي.
تحریک طالبان پاکستان څوک دي؟ ٹی ٹی پی پاکستان غاړې ته په پوله پرته پښتانه دي. طالبان د پښتنو تحریک دی. په افغانستان کې له 45% تر 50% پورې پښتانه دي. خودي غاړې ته په پاکستان کې بیا دغه دوه چنده پښتانه دي. نو چې کله امریکای په افغانستان کې د طالبانو حکومت ختم کړ نو د دې غاړې د پښتنو مکمل همدردیانه د طالبانو سره وي. دا همدردیانه د مذهبي نظریه نه بلکې د پښتون قام پرستۍ لوجوي. نو چې کله موږ د ترهګرۍ ضد جنگ کې د امریکا ملګری شو نو دوی د پاکستان خلاف بریدونه پیل کړ او ځان ته پاکستانی طالبان ویل شروع کړل.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي نیټه یې نه ټاکلې خو ډېر زر به د وزیر اعظم عمران خان د یادو څرګندونو خلاف مظاهرې پیل کړي. د غورځنګ یو مخکښ عالمجی مسید په 12 اکتوبر مشال ډو ته ویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر رول تر نیوکو وروسته عمران خان هڅه کوي چې له نړیوالو رسنیو سره په خبرو کې په دروغ ثابت کړي چې په کابل کې د امریکا ملاتړي حکومت په ختمولو کې پاکستان نه بلکې د هیواد پښتنو له افغان طالبانو سره ملاتړ کړی دی. د پښتون قام پرسته ګوند عوامي نیشنل پارټي مرکزی ویاند زید خان په 12 اکتوبر له مشالو سره په خبرو کې بیا ویل ک عمران خان وایي چې تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک ته نو په 14 او بریدونو کې د زرګونه پښتنو د وجلو ذمہ داری ولې یاد ډلې اخیستې. نوموړی وایي طالبان د پښتنو قوم پرستو خلاف دی او د دوی د ګوند سلګونه غړي یې وجلی دي. لکه چې افغان طالبانو په 15 اگست کابل نیولې، نو له هغه وروسته په سپتمبر میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له سی این این سره په مرکه کې او بیا وروسته د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په خپل وینا کې ویل چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو له طالبانو سره همدردي لري او اوس یې ویلي چې تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک دی. دا ډله چې اوس یې مشري نورولی مسعود کوي د پاکستان حکومت پر ضد جنګیږي. د دوی په فکر د حکومت د غربي نړۍ په خواخوا کارونه کوي. په 2008 کال کې بیت الله مسعود د دې ډلې بنیاد کې خود
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو تر هغه مخکې به مجیب حبیب زید افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې هر ورځ له افغانستان سره د مرستو وخت پای ته رسیدي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری ویاند بابر بلوچ پرون وویل چې ژمی پر رسیدو دی او په افغانستان کې میلیونونه خلک فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو او د هغو افغانانو چې له دوی سره یې کار کړی د سترو د پروګرام لپاره نوې استازې ټاکلې ده. د قطر د بهرنیو چار وزیر وایي د افغانستان د کنګل شوی پیسو د ازادولو لپاره حکومت سرګند لاره نه ښکاري. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد پاشلتیا ته پرېنږدي. فنلند هڅه کوي چې له افغانستان څخه 50 کسان راوباسي. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراکی د افغانستان په تړاو د جی شل غونډه فوقالعاده بللې ده. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو پرون وویل هیواد به د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته 40,000 افغان پناه غوښتونکي ومني. د روسیې په مشرۍ امنیتي بلاک چې د افغانستان یو شمېر ګاونډي هیوادونه هم پکې شامل دي د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې پوځي تمرینونه کوي. او دا چې د جرمني چارواکي وایي د پولنډ او بلاروس له لارې د ورتلونکو پناه غوښتونکو شمېر زیات شوی دی.
کمو غوښتي وی دي او نورو خبرونو تفصيل بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی اکام. لکه څنګه چې مخکې مې اعلان کړ د خبرونه په دې برخه کې دوه ونیزي خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. خو مخکې له هغه به ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غوښ ثبتونکو ماشين کې مو پرخیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو.
ستاسو ل پیغامونو
د طالبانو د راتګ سره په افغانستان کې د بیکارۍ کچا مخ پر وړاندې روانه ده او تاسو وینئ چې ګانش مر ځوانه طبقه کوشش کوي تر څو افغانستان پرېږدي. د مختلفو لارو کوشش کوي د ایران لارې ترکیه ته واوړي یا پاکستان لارې. نو کار به چې نوې ایران شوی کړی نو د ځوانانو د بهتره ګرځولو لپاره کوټلې ګمونه واخلي تر څو ځوانان وکول شي هم په هیواد کې پیسې ترلاسه کړي کاروبار وکړي او تر څنګ به دولت د دې پښتون کې خو چلیږي. ډیره مننه.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. د طالبانو د نظام نه مې دا غوښتنه ده چې هغه سربازان چې دغه دولت کې وظیفه اجرا کوله بیا هغه سربازانو دوه میاشتې ماشونه په دولت پاتې دي. همدغه چې زمونږ ماشم پاتې ده دوه میاشتې نو د دونه مې دغه هیله ده چې دغه ماشونه طالبان دغه عسکرو ته ورکی. نو ډېر مننه بم.
السلام علیکم. رور الحمودین مکودان نه زنګ واخله. دلته بازارونه ډیر زیات خراب دي. نرخونه جکسوی دي. موږ د طالبانو څخه دا غواړو چې نرخونه کنټرول کړي. خلک ډیر څنګه کړهونه سره مخ شوی دي.
دا چې اسلامي امارات تر یوې میاشتې نه زیات وخت وروسته چې واک ته رسیدلی دی او در همغې ورځې نه وایي چې پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه پرانیستل کېږي خو تر اوسه هېڅ درک ونه لګېدو. نور دې مونږ په انتظار کې نه پرېږدي. خپله وروستۍ پرېکړه د اعلان کې که شروع کوي او که نه شروع کوي ځکه چې تعلیمي کال نور په خلاصېدو دی. نو دا چې یوه ورځ وخت هم وځي ستونزې ډېرې راولاړېږي. نو پوهنتونونه د طالبانو نه غواړم چې زر نور پرانستل شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. اساسي
او بشری حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو، د چ په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوی، همدارنګ د اسلام د نظر او د چ ولې ځینی وخت د حکومتونو د خوانه د حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته ملما در سره افغان حقوق پو عبدالسبحان مسبا، دوی ته خراغلاس وایم. مسبا سپ تاسو ته هم خراغلاس وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت حق څول شي بي دي. البته
ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي خبره خدا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډیره یو حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکنه ده چې ژوند وشي. پاندې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکمه شي، تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. پاندغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15 ماده کې اومده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درېګونو قواو ته ورکړی دا غته ده چې امنیت به د وګړو تضمینوي. بیا د 15 ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث دا راغلی ده چې حکومت به امنیت تضمینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څانګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په درېمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د دې لپاره چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته او په دې هکله ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوی دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوی دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام د خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنا لري. په صلحو کلمې په قران شریف کې د امن په حق راغلي دي او ډیر آیات دی په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي. احادیث راغلی دي چې په امنیت باندې بحث کوي. دغه چې جهاد ورته وایو، د جهاد د بل شي لپاره نه، د امنیت لپاره. د جهاد د تجاوز په معنا نه، د جهاد د دفاع لپاره. دفاع امنیت ده. د عدالت ټینګوالی په خپل د امنیت لپاره ده. او په شریعت کې، یعنی شریعت ټول استوار په امنیت ده. د کورو ته نه ننوتل، نه دننه کېدل، دا په خپل امنیت ده. او حکومتداری ده، د اولو الامر مسله چې منځته راغلی چې وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، آیت شریف ده. دا په خپل په دې معنا ده چې بالاخره د امنیت لپاره ده، د یو امارت را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده، دا د امنیت لپاره. نور ټول اساس په اسلام کې، اسلام دین د امنیت دین ده او ډیر زیات نصوص دی. بیا د موږ موجوده قوانین چې دي، د خپل د شریعت په رڼا کې رامنځته شوی دي او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوی دي او امنیت ته ډیر زیات ځای ورکړل شوی دی. اگر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتی مسائل ډیر اخلاقی او وجدانی او درونی بڼه لري، یعنی ډیر مسائل آخرت ته راجع کړي دي، هغه جزا او مسائل لکه دی ایمان. امنیت، ایمان باید مسؤونه وسی، یا په خپل د ځان مسؤلیت، د نفس مسؤلیت، چې دا جهاد اکبر او اصغر باندې تقسیم کړي. مثلا جهاد اکبر دا د چې خپل ځان مسؤونه وساتي، په خپل نفس باندې حاکم اوسي، د امنیت ده. ولی جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسي بڼه لري، چې د نظامونو ساتل، د خلکو ساتل، د هیوادونو ساتل، دا په خپل امنیت ته نو په امنیت باندې اسلام ولاړ په امنیت باندې
مسبا صاحب حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تضمین کړي او زمينه برابر کړي چې دوی امنیت تضمین شي
ټول یو فلسفه دي چې باید شتون ولري هم دا چې امنیت تضمین کړي عدالت بلکې کړي اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي د انکشاف لپاره زمینه مساعده کریستو څو خلک په هر څنګه کې واده وکړي او همدغه د چي خو حکومتونو د نړۍ په سطح باندې چې د خلکو په اراده او سوار دي یا دیموکراتیک او ولسواک حکومتونه دي هغه یې رشد کړی ده او په ټول دنیا حاکمیت کوي حقوقي مکلفیت لري امنی حکومت چې امنیت تضمین کوي مثلا یو پولیس کچیرته اگر د خپل وظیفه مختنه وګړي نو هغه به د غفلت وظیفوي کې یا اجرا د تجاوز دی او وظیفینه یا په نور مواردو کې تر محاکمه لاندې راځي عدلی او قضایی تعقیب لاندې راځي یعنی مجازات ورته په نظر کې نیول شي دي جزا په کود کې جرم ده هر څوک چې امنیت نه تضمینه یا هر هغه څوک چې امنیت مختلفي مثلا د کورنی او بهرنی امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو څو فصل دی په جزا په کود کې او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دی هغه مجرمین دی هغه باید تر عدلی تعقیب لاندې راشي نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراد کی هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانی شي او هغه تر عدلی او قضایي تعقیب لاندې راولي په هغه کې یوازې د حکومت نقش نه ده بیا د قضایي قوې د لوی څارنوالي د عدلیه وزارت او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي نو حکومت مسؤلیت لري او مسؤول ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي
مس پاسې سنلې تاسو په خپل خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه نو ولې په ځینې مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي یعنی دغه حق البته نقص کیږي هیلات څه ده
دې کې خو هیڅ شک نشته چې د امنیت ټینګښت لکه څنګه چې موږ په اساسي قانون کې په بحث شوی ده چې هغه د ازادي یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر عملاندی ورته ویل شوی دا نور ډیر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې د یو حقوق حق په تر عملاندی خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی دا حکومت یې مکلف کړی چې دا حق وګړو ته ورکړي د حق د نه تضمینېدلو دلایل مختلف دي د سیاسي اراده نشتون شته فساد په محاکم په اداراتو کې په حکومت کې تبعیض یا توپیری چلند د بهرنۍ او مداخله بی عدالتی ناپوهی له قانون نه د غلط فرهنګ چې منګی لرو په ټولنه کې خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي او دغه ورته ډیر خبرې دي چې عوامل شوي دي چې امنیت ټینګ نشي
قدر من اوریدونکو دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو مو وړاندې کړه تر بیا خو وخت ولرې
او شی ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لپاره
دا چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان او طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی اتدا فرصت ورکړي
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واشو شیروا باندې برابر کړه دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشب شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کاری باندې کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
آیا پوهیږي چې مالوچ یا پمبا د لومړي ځل لپاره چیرې او څه ډول رامنځته شوه؟
پمبا 3000 کال مخکې له میلاد څخه د پخوانی هند په غربي برخه کې د سین د غاړې څخه لاس ته راغلی. د اقتصادي اهمیت له امله ورته سپینه تیلا هم ویل کیږي.
د پمبې کارول څومره عام دي؟
د لویانو کوچنیانو کالي او جامې، د همداسې راخ ټوکر، کاغذ، پټو یا پوړنی، خولۍ، رخچینی، همداسې تلتاکو برستن جوړته وایي، کورپچا یا نالۍ، توشکې، جرابې، پړي، ورسۍ، چوکۍ، کپچونه، و دا ټوله د پمبې څخه جوړیږي.
د افغاني مالوچو پاکل خلک څوي
کوم برستنو کې د وطني پومبین څخه استفاده شوی، ډېر ګرمي وي په ژمي کې، ډېر خوي نرمي وي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د مالوچو یا پومبی لرغونتوب ته تم کیګو، د ارزښت په اړه معلومات درکو او د وطني پنبه پاکل د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، لا مالوچو یا پنبه څخه چې د سپینو زر په نوم هم یادیږي، توشکې، پشتۍ، کوچونه، برستنې او داسې نور شیان جوړیږي. دا چې پخته نرمه او سوچه ده، نو تر ټولو مهمه کارونه بیا په روغتیایی برخه کې هم کیږي. د پیچکاری ځای ور باندې ټکوریږي، د بدن لمات غړي څخه تاویږي او د ته ورته نوره استفاده ورنه کیږي. دا چې مالوچ د لومړي ځل لپاره څه وخت رامنځته شول، علمي نوم یې څه دی او په کومو هیوادونو کې ډیر کرل کیږي، په لندن کې لمیشت افغان څیړونکی محمد خان څخه مو پوښتلې دي.
پنبا یا مالوچ چې یو کرنیز محصول دی، علمي نوم یې غازی پیم دی او د مالواسی او مالو کورنۍ پورې اړه لري. پنبا معمولا تود یا ګرم چاپیریال سره توافق لري. 3000 کال مخکې له میلاد څخه د پخوانی هند په غربي برخه کې د سین د غاړې څخه لاس ته راغلی. د اقتصادي اهمیت له امله ورته سپینه تیلا هم ویل کیږي. اټکل کیږي چې هر کال په ټوله نړۍ کې 15 میلیونه ټنه پومبا یا مالوچ تولیدیږي. همدا مهال هند د نړۍ تر ټولو زیات تولیدونکی هیواد چې تر 6 میلیونه ټنو زیات پومبا یا مالوچ تولیدوي. له هند څخه وروسته د چین او امریکا د پمبې او یا مالوچو تولیدونکو هیوادونو په دوهم او دریم قطار کې راځي. د افغانستان د کرهنې وزارت د معلوماتو په اساس سږ کال یوازې د هیواد په څلورو ولایتونو کې، هلمند، کندوز، بلخ او هرات کې 350,000 ټنه پومبا یا مالوچ تولید شوي. له یادو ولایتونو څخه یوازې د بلخ په ولایت کې 19,000 او 600 هکتار ځمکه باندې پومبا کرل شوی وه، چې 15,000 ټنه مالوچ ترې تولید شوي.
د مالوچو یا پنبې د تولید په باب او دا چې کوم شیان ورنه جوړیږي، د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست نور معلومات راکوي.
پنبه اریایي مخینه لري. څرګند ډول په وستا کې د دې نامه ترک نه معلومیږي، خو په سانسکریت متونو کې د ټول او پیچو په نامه باندې د دې پنبې لپاره نومونه اخیستل شوي دي. البته د هندو سند په حوزه کې 900 قبل الميلاد یا 4000 کال پخوا هم دا سټوټي پیدا شوي دي چې هغه د پنبې بلل شوي دي. خو په څرګند ډول په افغانستان کې د اسلامي دورې کې د پومبې د استعمال ترکونه لیدل کیږي. حدود العالم په 323 هجری کې شاوخوا کاږي چې په مرو او عراق کې د پومبې کښت رواج او پومبه کرل کېدل. همداسې په 14 میلادي پیړۍ کې مارکو پولو په افغانستان کې د پومبې یادونه کوي. د تورته په 19 پیړۍ کې د هند شرکی کمپنۍ د افغانستان پومبه وړله. د هند او افغانستان پومبه اروپا ته صادروله. په نړۍ کې په ټوله کې ګرم سیلو او نیمه ګرم سیلو سیمو کې پومبه کرل کیږي، لکه په افریقا کې، همداسې په هند او چین او دغو سیمو کې. تر ټولو ډیر تولیدونکي هیواد په نړۍ کې هغه هند دی، هند او چین دی چې هند شاوخوا 5 میلیونه ټن د کال په بمبه تولیدي. په ټول نړۍ کې په اوسط ډول ویل کېږي چې 25 میلیونه ټن په بمبه تولیدي. په ټول کې د بمبې څخه ډیره استفاده کېږي په نړۍ کې د لویانو کوچنیانو کالیو جامې دمدا سرخت ټوکر کاغذ په ټو یا چادر پوړنی خولې رغچینی همداسې تلتاکو برستن جوړتوای کورپچای انالی توشکی جرابی انګیاوی زرپرینی داسې ځانوچونی او لاسوچونی پړی ورسی چوکۍ کپچونه وو د ماشین تارونه مزي دا ټول د پمبې څخه جوړیږي. دا د ول ورته چې په نړۍ کې اوس مصنوعي پمبه هم راوتلې دی جوړ شوی دی، خو هغه ارزښت چې کیفیت چې طبیعي پمبه لري مصنوعي پمبه کله هم نسل لري.
د وطني مالوچو د ارزښت پاره محمد زمان چې په کلی کې پمبه کری وایي چې له هر پلاوه د پوره اهمیت وړ ده.
مثلا موږ په کورونو کې د وطني پمبه نه چې موږ په خپل پټو کې کړو تنه توشکی جوړو بلستنی تنه جوړو امدارنګ بنیانونه تنه جوړو په ډیرو شایانو کې استعمالیږي. خو د وطني پمبه کیفیت د دې بازاري پمبونو چې د خارج ناراضي ان ډیر لوړ ده، ځکه چې په کم برستنو کې د وطني پمبین څخه استفاده شوی ډیره ګرمي وي په ژمي کې ډیره خوي نرمي وي، نو په اوس وختونو کې یعنی کاری ګم ډیر او کرل کې ګم ډیر ځکه چې نتیجه یې خده.
مالوچیا پمبه سره لدی چې د انساني ژوند ډیره اړتیاوي پوره کوي، په پټیو کې هم د اصل پر وخت خکول منظره جوړ کړی وي. بیا محمد زمان چې هر کال پمبه کری وای چې د مالوچو د ټولولو پر وخت ډیرو مېرمنو ته هم د کار زمينه برابرېږي.
طریقې په دې ډول ده چې یو ورځ مخ کې یا دو ورځې مخ کې په وبو کې تخم اچول کیږي نرمیږي، مې د هغه څخه وروسته د وبون راوباسي د تنور په ایره کې یا د نغری چې هغه ایره کې چې لرګې پکې سوځیدل نور دا غیره کې لړی پاغه کې شو لړی به دانه دانه کېږي جدا کېږي چې جدا جدا شي په پټی کې کری اول ورته وار پټه ډول کېږي دا غینه روسته به پکې بعد پمبې تخم شیندل کېږي په پمبې د تخم د شیندل کېدل نو روسته به اړول کېږي دا غې د پاسه به واریږي یعنی مالکیږي مالکی دون روسته تقریبا 4 یا 5 میاشتې وروسته حاصل ترسيږي. هم دلته په کلو یا باندو کې چې د اندازې 3-4 نفر زنانه چې هغه په مزدوري راټولې یعنی اور چې هفته کې راټول شي 3-4 ورځې وروسته به سپینېږي بیره راټولول کیږي چې خط خومي شپګواري و اته واري راټولول کیږي او چې کمزورې تخمي نو هغه کمی 15 شپګواري.
اصل وطني مالوچ په توشکو او پښتو کې تر ډیره وخت پورې ځان نکړه کوي. په اکثره سیمو کې بیا کله چې څوک واده کوي یا یې هم لومړی ماشوم نړۍ ته راځي د میرمنې د پلار کور ناوي او یا هم نوی پیدا شوی ماشوم ته له وطني پختې څخه بستر جوړوي. د لغمان اوسیدونکو شاګل وای چې دوی ته دا دود له نیکونو څخه په میراث ورپاتې دی.
د وطني پختې نظمنګ په سیمه کې دغه توشکونه جوړوي، بسترې جوړوي، زیات شیان جوړوي. دا نه وی چې دا چې وادي شي وطني پختې نه بسترې ورته جوړوي او بیا چې ماشوم پیدا شي بیا ورته د پلار کوري وطني پختې نه بستر ورته جوړوي.
په بازار کې درې ډول وطني مالوچ پیدا کیږي چې قیمتونه 1500، 2000 او 1500 تر رسیدي. دا ژوند په شی بو کې خبرونه د افغاني تولیداتو د وادي په هیله مو په الله سپورو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمایه.
شو داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ده مسبخین لدو تر چلو رو بجو.
Love.